شنبه د لړم لسمه د اکتوبر یو دیر شمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه او د ماښام تر بجو د خبرونه په منځني صفه دوله شپښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. وړاندې مو د قانونو په برخه کې پر افغانستان د نړیوالو د یو بندیز لری کېدو خبرو علت یې څه دی ګټ یې څه تر خبرونو وروسته به تفصیل درکړو. د بشري حقونو یو شمېر ډلو له استرالیا غوښتي چې په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځیانو د جنګي جرمونو د تحقیقاتو نتیجې خپرې کړي. په ترکیه او یونان کې د زلزلې د قربانیانو شمېر نږدې 20 ته ورسید او په امریکا کې د کورونا د نوې مثبت پیښې نږدې 100,000 ته رسیدلې. د خبرونو تفصیل. د بشري حقونو 15 ډلو او مؤسسو د استرالیا له پوځ څخه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو د جنګي جرمونو په اړه د څیړنو پایله خپره کړي. په دې ډله کې د بخښنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن او د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږي ډلې شامل دي او دوی د استرالیا پوځي چارواکو ته په دې اړه لیک استولی دی. استرالیایي چارواکو تر اوسه د دې لیک په ځواب کې څه نه دی ویلي. د استرالیا سری اعظم سکاټ موریسن تیره اونۍ ویلي وو چې په دې اړه راپورونه د اندېښنې وړ دي او د تورونو د سپیناوي لپاره تحقیقات پیل شوي دي. نامعلومو وسلوالو د شبیر احمد قیومی په نوم د کندهار یو مخکنی چارنوال وژلی دی. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې پر شبیر احمد قیومی باندې دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د شار په نهم حوزه کې ماسپښین مهال ډزې وکړې. قیومی څو کاله مخکې د کندهار د استیناف چارنوال مدافع وکیل وو او یو ځل ولسی جرګې ته کاندید هم وو. د هغه د وژل کېدو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا پیښه پرون رامنځته شوه. د افغانستان د بایسکل چلونی د ملي ټیم لوبغاړي د پاکستان ته تللي څو هلته په یو لړ سیالیو کې برخه واخلي. د بایسکل چلونی د فدراسیون مشر فضلی احمد فضلی وویل
موږ چې تیم انتخابوي نو په همدې هم لیږلې دي چې موږ به د دې وار انشاءالله د پاکستان څخه قهرماني راوړو او بیا هم لوبې دي د هغو خپل ملک دی هغه کم مسیر چې ورته تعین کړی دی لږ به ستونزمن وي زموږ لوبغاړو ته.
د پاکستان د یو سولوشل کورنی ټیمونه او د افغانستان د ملي ټیم شپږ لوبغاړي په دې لوبه کې ګډون کوي چې یکشن به پیل شي. لسکونه زره کسانو پرون په افغانستان، پاکستان، بنگلاديش او جنو نور اسلامي هیوادونو کې د فرانسې پر ضد مظاهره وکړه. د اعتراض کوونکو د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خپرولو له حقه د فرانسې د دفاع په غبرګون غصه څرګنده کړه. په فرانسې کې بیا ګڼ اضافي پوځیان د امنیت تامین لپاره ځای پر ځای شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د جمعې په ورځ د نیس ښار ته هغه سیمه ته ورغی او خلکو ته خبرې وکړې چې پکې یو بریدګر درې تنه په چړې ووشل. ایمانوئل مکرون دا یو اسلامي ترهګریزه حمله وبلله او د وویل چې فرانسې د خپل ارزښتونو په خاطر تر بریتلاندې راغلې ده. په ترکیه او یونان کې د زورور زلزلې له امله د وژل شویو خلکو شمیر 900 ته رسیدلی. ډیر مرچوبل د ترکیه په ازمیر کې راپور شوې ده. د ترکیه چارواکو د شپې ناوخته تایید کړه چې هلته د مړو شویو خلکو شمیر 1,000 ته پورته شوی او د ټپیانو شمیره 1,000 کسانو اوښتی ده. د یونان په ساموس ټاپو کې د دوه کسانو د وژل کېدو او د 900 نورو د ټپ کېدو خبره تایید شوې ده. د دې زورور زلزلې مرکز د اجا سمندرګي بلل شوی چې څپې آن په استانبول او یونان کې حس شوې دي. امریکا د دې زلزلې اندازه و درجه شولې خو ترکیه در یختر په کچه 6.6 اعلان کړی ده. ترکیه په سیمه کې د هغو هیوادونو له ډلې ده چې په خو هم خطرناکه زلزلې پکې شوې دي. تیره جنوري په ایلاژیک ښار کې یوې زلزلې 10 کسان مړه او څه باندې 1,600 نور کسان ټپیان کړي وو. د ترکیه په ازمیت ښار کې د 1999 کال زلزله تر ټولو خونړۍ بلل کېږي چې پکې 10,000 کسان مړه شوي وو. او روسي خبر دا چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس نږدې 100,000 نوی مثبت پیښې ثبت شوې دي. لدې سره د جمعې تر ورځې په متحده ایالاتونو کې په کووېډ 19 ناروغي داخته کسانو شمیر تر 9 میلیونه واوښت. دا شمیرې په داس وخت کې خبرې شوې دي چې د امریکا د ولسمشې انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي. بل لور ته په اروپا کې اوس د ورځې د کورونا تر 2,40,000 ډېرې مثبت پیښې ثبت شوې. په فرانسې کې پرون د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول بند اعلان شو او تمه ده چې سر لبل سبا په بلجیم کې هم ټول بند اعلان شي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د استخراجي صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان ځنډولې غړي توپ بیرته ورکړ.
معیارونو برخه کې افغانستان د یورستو کې خبر مخته کړی چې هغه د قراردادونو برخه ده، جوازونو برخه ده او همدارنګه پروسو د تسهیلاتو برخه ده.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. په نورستان کې د 22 روغتیايي مرکزونو د کارکونکو اعتصاب روان دی.
دغه د معاش په نشتون کې خپل یو بدترین ژوندۍ سره مخامخ یو.
په سیمیزو موضوعاتو کې مو د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اوربند لنویو هڅو خبرو او د خبرونې په وروستیو کې د بایسکل ځغلولو للوبي تاسو خبرو چې افغانان هم پکې برخه اخلي.
دا سیالي به د اسلام آباد شهر سره روسیا او په مری کې به ختم شي.
اروپای ټولنې د استخراجي صنایعو د روڼتیا په نړیوال سازمان کې افغانستان ته د غړیتوب د بیرته ورکولو هرکلی کړی دی. په کابل کې د اروپای ټولنې مشر استازي او سفیر وون برندټ ویلي چې اروپای ټولنه بل افغانستان سره د قانونو په سکتور کې د حساب ورکونې او لا زیات شفافیت لپاره همکاري وکړي. د استخراجي صنایعو د روڼتیا نړیوال سازمان په 2018 کال کې د افغانستان غړیتوب ځنډولی و. سفی الله سنګزی راپور لري.
د استخراجي صنایعو د روڼتیا په سازمان کې د افغانستان غړیتوب چې راتلونکی په قانونو او طبیعي زیرمو تړلې ده خورا مهم بلل کیږي. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر او سفیر وون برندت ویلي په دغه سازمان کې د افغانستان په غړیتوب باندې د لګیدلې ځنډ لری کېدو هرکلی کوي. ښاغلي برندت ویلي دا د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. هغه په خپل ټویټر باندې جمعه دا هم لیکلی چې اروپایي ټولنه به د قانونو په سکتور کې د لا زیات شفافیت دراتلو او د حساب کتاب د ښه کېدو لپاره له افغانستان سره همکاري وکړي. د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر بیا دا ټینګار هم کړی چې خلک باید پوه شي د هیواد معدني شتمنۍ څنګه مدیریت کیږي. د استخراجي صنایعو د روڼتیا نړیوال سازمان شاوخوا 50 غړي لري چې د قانونو د استخراج د قراردادونو او د استخراج ټولو اړوندو برخو کې د روڼتیا د تامین لپاره کار کوي. دغه سازمان ځکه د افغانستان غړیتوب ځنډولی و چې په خبرې له 2014 تر 2018 کاله پورې افغان حکومت اړوند مقررات نه و رعایت کړي او هم یې د قانونو په برخه کې ښه مدیریت نه و کړی. د اکتوبر په 19 دغه سازمان مشرتابه پلاوی پریکړه کړې چې افغانستان د شرایطو د پوره کولو لپاره لازمې هڅې کړي، نو ځکه یې دغه هیواد د غړیتوب په سر لګېدلی ځنډ لرې کړ. دغه سازمان لپاره د غړیو هیوادونو روڼتیا، د اړوندو ادارو پوره کېلتیا او د کاني سرچینو د مدیریت لپاره د پایلو او اغیزو ترلاسه کېدل درې مهم او اساسي شرطونه دي. دغه سازمان د نړیوال سکرټریټ عمومي مشر مارک روبینسن په یو پیغام کې ویلي چې افغانستان د یادو شرطونو د تطبیق زمينه برابره کړې ده.
To ensure the sustainability of the EITI process.
The EITI د پروسس د پایښت یقیني کولو لپاره د اعتبار دهي بیا کتل شوې تګلاره د معلوماتو په سیستماتیک شریکولو باندې ټینګار کوي. د افغانستان او موریتانیا په څیر هیوادونو د کمپنیو او حکومتي ادارو په اړه د معلوماتو د شریکولو لپاره زمينه برابروي.
د
افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د استخراجي صنایعو د روڼتیا په سازمان کې د غړیتوب بیا ترلاسه کول یو لویه لاسته راوړنه بولي. دغه وزارت ویاند او سلاکار عبدالقادر مدفی ازادي راډیو ته ویل
د استخراجي صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان کې د افغانستان عضویت لزند څخه وویستل شو. معیارونو برخه کې افغانستان په دیروستو کې خبر مختک کړی چې هغه د قراردادونو برخه ده، جوازونو برخه ده او همدارنګه پروسو د تسهیلاتو برخه ده.
د افغانستان د کانیا مدني شتمنیو او طبیعي زیرمو ارزښت 3 تریلیون ډالر یا 3000 میلیارد ډالر ښودل شوی. جګړې، ناامني، په طبیعي زیرمو او قانونو د سیمایزو زورواکانو او وسلوالو مخالفینو ولکه هغه عوامل بلل شوي چې د افغانستان د قانونو ناقانونه استخراج ته زمینه برابره کړې او هم یې اداره له ننګونو سره مخ کړې. افغانستان که څه هم له طبیعي زیرمو ډک او غني هیواد بلل کیږي، خو د آسیایي بانک د شمیرو له مخې دا وروستي 4 کاله نږدې 55% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندهار ولی حیات الله حیات وی د دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. کندهار ښار ته په دې نږدې پرتې ولسوالۍ کې تیرونې جګړې سخته شوې. له ولی حیات الله حیات سره صادق رښتینی مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې ارغنداب ولسوالۍ هم دا اوس په کوم وضعیت کې ده.
اوس هم دښمن هلته شتون لري. موږ خپل عملیاتي پلان جوړ کړی چې عملیاتونه نن پیل شوي دي او انشاءالله اطمینان درکوم چې په راتلونکي ورځو کې به ارغنداب پاک شي. ولې ستونزې مو دا دي چې متاسفانه طالبانو د ټولو قوانینو برخلاف د حقوق بشري او د نورو ځان سره د منطقې خلک په کورونو کې ګروګان نیولي دي. هغو ته اجازه نه ورکوي چې هغې ځاینه ووځي تر څو دو د منګ د هوایی اهدافونه چې د تیارو د خوانه باید وشتل شي او یا هم د توپچی نه دو غواړي ځان وساتي.
همدا علت چې له 5 ورځو تېرېدو وروسته
بله همدا علت چې د منګ عملیات ډېر بتی دي، ورو دي، او علت همدا ده چې موږ نه غواړو چې خپل خلک ووژنو. خدای نه خواسته دا عملیات یعنې ساحه مو بنده کړې ده، د رود خواته، د ښار خواته، د شاولي کوټ خواته، او په منځ کې د منګ ځانګړي ځواکونه عملیات کوي. ان شاء الله ورو ورو به دا صحه پاکي مطابق د پلان.
تاسو د عملیاتو خبره وکړه په هغه سیمو کې چې دا اوس عملیات روان دي، جګړه روانه ده، د انارو د حاصلاتو راټولول وخت دی. خلک وایي دا د ټول کال خواري او زحمت دی، نسی کېدای چې د حاصلاتو تر ختم وروسته دغه عملیات وسی.
کچیر خلک موږ نه وغواړي چې د دوه په کمزای کې حاصلات دي، مشخصه کې ساحه من په ژوند کې د خلکو د حاصلاتو لمنځولو تلېواله نه یو. من کولای شو یو ورځ، دوه ورځې، درې ورځې د دوه خاطر باندې ته جګړه ودرو تر څو دوه خپل حاصلات لاسته راوړي او به د هغې ځنه روځي. خو داسې کم شی موږ ته نه ده راغلی. زه د تاسې طریقه غږ کوم د ارغنداب خلکو، که چیرې داسې ځای کې چې هلته دولتي قواوې جنګ کوي د دوه حاصلاتو ته ضرر رسیږي او یا غواړي هغې ځای نه خپل حاصلات وباسي، د ولسوال سره، امنی قومندان د ارغنداب سره د موضوع همغږي کې موږ عمل چې دوه سره مرسته وو.
یو شمېر کورنۍ د جګړې له ویرې بې ځای سوي دي او د کندهار ښار ته یې پناه راوړې ده. دغه کورنۍ سره چې موږ خبرې کړي دوی وایي د سرپناه په ګډون یو شمېر مرستو ته اړتیا لري. حکومت په دې برخه کې څومره چمتووالی لري او څومره همکاري ورسره سوي
د کډوالو چارو ریاست او د مرستندویو نورو ادارو سره په ګډه باندې تر اوسه پورې دغه کورنیو د سروې یا بررسۍ حالت روان ده. تر اوسه پورې 15 کورنۍ په نښه شوي دي. کېدای شي دا نورې ډېرې وي. دا پروسه روانه ده. پروسه یې د نښه کېدو او یادېدو د تثبیت سرته ورسېدله. د هغې نه وروسته چې څه کومک دغه به انشاءالله د دو سره ټول کېږي، د سرپناه نیولې تر خوراکي توکو او نورو.
د دغه بې ځای سو شمېر معلوم دی؟
تر اوسه خو موږ 15 کورنۍ تثبیت کړي، خو کېدای شي دا زیاتې وي، د 100 نه هم زیاتې وي.
د کندهار ولی حیات الله حیات نن د اکتوبر 1 د شهرونو نړیواله ورسته. په افغانستان کې د نامنویو اقتصادي ستونزو له امله او د هوسا ژوند او تعلیم په لټه خلکو له لرې پرتو سیمو شهرونو ته مخه کړې ده چې په شهرونو یې فشار زیات کړی دی. د یو شمېر دغه کسانو څرګندونې په ګډه سره اورو.
نوم احمد دی. زه شپه کاره کېږي د اګام نه راغلی یم. بچې د خوندیتوب دپاره راوړو دلته او باید خپل ژوند دلته ښه تېرو. او اوس دې ښار ته راغلی یم. په دې ښار کې چې دی بس خپل ژوند مې اوس ښه دی، شکر دی.
نوم فرید دی. کورسونه پیل کړي دي. په یو انسټیټیوټ کې مې هم درسونه ته ادامه ورکوم. د هغه څه دي چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې نشته دی. د دې اسانتیاوې موږ ته نه دي برابرې شوي.
نو می سبحان الله په کلی کې خو خاص کاروبار نشته. د کرینه خار ته هم دیره پر راغلی چې کاروبار وکړو، روز مزدوري وکړو تر څو خپل کورنۍ ته یو څه نفقه پیدا کړو او خپل بچو سره آرام په فضا کې وخورو.
دا سچ رډو ته شمیر اوریدونکو سرګندونې مو اوریدې چې لکلیو اشارونو ته پناوړې ده د شارونو د نړیوالې ورځې په مناسبت دا سچ رډو د اتو بجو په خبرونه کې په تفصیل راپور لرو اوس په بجو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه او چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونه ته اسمت ساروان کتنه کوي
Human Rights Watch یا د بشری حقوقو د څار ډلې په کابل ښار کې د دوه شزینه خبريالانو کورته د پولیسو په ورتګ اندیشنه شولې ده د بشری حقوقو د څار ډلې په خپل وی پانه کې لیکلي چې د اکتوبر د 15 نیټه پښپه د کابل په لسمه نه یکه د وی افغان خبريالي طاهری رضایی کورته پولیس ورغلی اغلی رضایی له وی بل خبريالي سره په یو کور کې اوسی دی ویلی چې پولیس له رسمي اجازه پرته د دې کور ته ورغلی او ټولی خونی ورتلاشی کړي او حتی د دې له ملمنو څخه چې په همغه وخت کې د دوی په کور کې او تحقیقات کړي دي د بشری حقوقو د څارډلې د طاهر رضایی په قول د حمله کړي چې پولیسو د کور د تلاشی په لړ کې به اجازه د دوی فلم اخیسته او د دې څخه لاسلیک غوښته چې بیا به دا ډول ملمستیاوی نه کوي چې په حقوق موسیقي وي پولیسو له ملمنو هم لاسلیکونه اخیستي چې بیا به په داسې محفلونو کې برخه نه اخلي د بشری حقوقو د څارډلې په دې اندیشنه شوولې چې پولیسو له طالباني طریقې کار اخیستې ده د بشری حقوقو د څارډلې همدارس ویلي وروسته لدی چې د اغلی رضایی شکایت وی ورسپانې خپور کړ د ولسمشر لومړي مرسیال امر الله صالح راپور رد کړ او هغه د حکومت پر ضد تبلیغات او تور وباله خو د بشری حقوقو د څارډلې وی چې د شزو په وړاندې د افغان پولیسو سابقه ډیره شنه ده د دې ډلې په وینا په اوسنی وخت کې چې شزیل طالبانو سره په هر ډول احتمالي جوړجاړي کې د خپل حقونو او بریاو د خوندیتوب لپاره هلې ځلې کوي دا ډول اقدام د اندیشنې وړ دی په افغانستان کې د امریکا پر جګړې چې نشټې د دوی لسیزې پوره شي ګنشمیر کتابونه لیکل شوی او ځینې فلمونه هم جوړ شوی دي په دغو فلمونو کې یو هم اوت پوس فلم دی پر دې فلم د ډیلی کالر رسپانې ادارې تفسیر ښکل لري د رسپانې د لیکوال ډیوډ هوکسټیټ په باور دا د هغوټولو فلمونو په منځ کې چې دلی دلی تر ټولو حقیقت ته نږدې دی اوت پوست فلم د هغې حمله پر اساس جوړ شوی چې په 2009 میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر وی اډې شوی و د پښه لمړی جیک ټایپر ولیکله او د کتاب په بڼه چاپ کړ د دې کیسې د فلم کارکټونکو وایي چې د فلم لوی ځانګړتیا دا ده چې ډېر ریالیستیک یا حقیقت ته نږدې ښکاری
په نورستان کې ډاکټران وایي د کاري اعتصاب میاش په پوره کې دوه خوله هم ورته معاشونه نه دی ورکړل شوی دوی خپل خراب اقتصادي وضعیت او ساجی رډو شکایتونه کړي روح الله انوري راپور لري
په نورستان کې ډاکټران او روغتي کارکونکو وایي د کاري اعتصاب یو میاشت پوره شو خوله هم معاشونه نه دی ورکړل شوی او د هر ورځې په تیری دوی ستونزې مخ په زیاتې دوی د دوه بولسوالۍ د روغتي مرکز یو تن ډاکټر انعام الله ازادي رډو ته وویل
دغه د ماش پنشتن کې خپل یو بدترین ژوندۍ سره مخامخ یو چې نو قرض ورکه او نه خپل کور ته تلی شو یو ډاکټر خپل ټلیفون خرڅی نو هغه کې لري چې کور ته مونږ رسېږي هغه څوک خو بیان نه اخلي دغه مسولین ته هم چې خدای نه ودرشه او دغه مظلوم خلکو غم او خړی
میرمن زینب د مرکز پارون اړوند د پرونس روغتي مرکز صحی کارکون کې دا وای په کور کې چې کوم خوراکي او نور اړین توکي د ژمي لپاره ساتلی وو هغه د هټیوالو د پورونو د خلاصولو لپاره خرج کړی دی
مخه چې دلته راغلو کلیوال خلک نه یو موږ مسافران راغلو کرن کورونه کې اوسېغو هم خو کرن زمنګ پاتې دی بیا د دکاندارانو سره قاتل ورو چلور د پینځه میاشت روان دي چې قاتل نه ورکړ شي هغه زمنګ سپازه وای بیا چې جمه دی ولرګي مشکلات لرو موږ چې لرګي نه دی راوړي ور د پاره لو بیا لوګان چې موږ جمع کړو هغه دغه مشکلات نه خرج کړم دي
د نورستان چارواکي هم منی چې ډاکټرانو ته حقوق نه دی ورکړل شوی نو ولایتي ادارا اړ شو چې د هیټ پونوم د همکاري مؤسسي دفتر وټړي د نورستان مرستل والی محمد هاشم فیضی
نوموک پتنګ سلو د خپل د خلکو د نغښتن او د هیلو په اساس بل اخره د هید موسسه دروازه مو وترل کارمندان مو تنل دي ځای نه و شو
دا امیروختیا د وزارت مرستیال ویان نور الله ترکه به وای چې دوی ته یادی مؤسسي رسمي مکتوب لګل چې نورستان کې ټولو روغتي کارکونکو ته معاشونه رسولي دي
موګه تر رسمي مکتوب دی یادې موسی له خوا راغلل شوې ده چې درې میاشتې معاش ورکړل شو. رسمن د معتمد یا د هر څه په ترڅ کې دوی ته حواله شو او پاتې نور ماشومان هم کاروند او حواله کېږي.
خو ډاکټران او د نورستان چارواکي د عامې روغتیا وزارت او د مؤسسې لخوا شوې خبرې تشه ادعا ګڼي.
د نورستان مو راپور اوریده ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري یو نړیواله مسله راخلو. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اوربند بیا تامین لپاره په جنوا کې تازه هڅې پیل شوې دي. د دوه دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې پر ورځ جلا د منسک ډلې له استازو سره چې د اوربند لپاره هڅې کوي ولیدل. د سپتمبر له 28مې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره درې ځله اوربند مات شوی دی.
د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د څلورم وار لپاره د اوربند د تأمین هڅې پیل شوې. دا وار د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران جنیوا ته ورغوښتل شوې. د راپورونو له مخې د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر زهراب منتاسکانیان او د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف په جلا جلا ډول د منسک د شورا له استازو سره چې پکې فرانسه، روسیا او متحده ایالات شامل دي لیدلي. تر دې دمه د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د مخامخ لیدنې په اړه کوم راپور نه دی خپور شوی. ټاکل شوی و د خبرې د پنجشنبې په ورځ پیل شي. خو د ارمنستاني ځواکونو تر کنټرول لاندې ناګورنو قرهباغ او شاوخوا سیمو کې د نښتو د زیاتوالي له امله یوه ورځ په ځنډ پیل شوې. وروسته وار په ناګورنو قرهباغ کې چې د جګړې اصلي ډګر ګرځېدلی د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب اوربند یکشنبه ټینګ شو. خو یوه ورځ وروسته یې دواړه لوریو یو بل تورن کړل چې له اوربندې سرغړونه کړې ده. تر هغه وروسته یو وار بیا درنې جګړې ونښتې. پنجشنبه آذربایجان د هغو نه ویشتو ارمنستاني سرتیرو مړي چې په لانجمنه سیمه ناګورنو قرهباغ کې د جګړې په نتیجه کې وژل شوي وو ارمنستان ته وسپارل. تر هغه یوه ورځ مخکې آذربایجاني چارواکو ارمنستان په برده ښار باندې د یو توغندي په ویشتلو تورن کړ او ادعا یې وکړه چې څه باندې شل ملکیان یې ووژل. دواړو خواو ته ملکیان له جګړو ستړي دي. د ناګورنو قرهباغ یوه بوډۍ اوسیدونکي والیا سوګمونیان چې له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره له سیمې کډه کولو ته اړ شوې ژړغونی دا وایي نه غواړي خپل کور کلی پرېږدي.
زه نه غواړم لاړه شم، غواړم په خپل کور کلي کې پاتې شم. خو موږ ته ویل شوي چې باید دا ځای پرېږدو ځکه چې آذربایجانیان ډزې راباندې کوي. موږ خپل کورونه همداسې ډک پرېښي او دا دی زو.
د ناګورنو قرهباغ پر سر د ارمنستان او آذربایجان جګړه د سپتمبر له 28مې پیل شوې. د آذربایجان لوري د پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه ورکوي او یوازې د ملکیانو هغه خبروي. اخو د ارمنستان چارواکي او په ناګورنو قرهباغ کې جلا غوښتونکي سیمه ییز حکومت وایي د دوی لوري ته د وژل شویو کسانو شمیر له 1100 تنه پورته شوی دی. زرګونه کسان هم ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اکتوبر په 28مه چې لا د جګړې یوه میاشت نه وه پوره دواړو خواو ته د نږدې 15000 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه. ناګورنو قرهباغ د آذربایجان د خاورې په توګه نړیوالو په رسمیت پیژندلې خو له څه باندې دوو لسیزو ارمنستان په کنټرول کې ده.
لاند خبرونه د بشری حقوقو 15 ډلو او مؤسسو د استرالیا له پاوځ څخه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیا د پاوځانو د جنگي جرمونو په اړه د چیرونو پایله خبره کړي. نامعلوم وسلوالو د شبیر احمد قیومی په نوم د کندهار یو مخکنی چارنوال وواشه. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم لوبغاړي پاکستان ته تللي. لاسکونه سره کسانو پرون په افغانستان، پاکستان، بنگلاديش او ځینو نور اسلامي هیوادونو کې د فرانسې پر ضد مظاهره وکړي. په ترکیه او یونان کې د زورور زلزلې له امله د وژل شویو خلکو شمیر 900 ته رسیدلی. د افغانستان د بایسکل ځغلونې شپږتنه ملي لوبغاړي پاکستان ته د لوبو لپاره تللي. دا خبره د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر فضلي احمد فضلي ازادي راډیو ته وکړه. سفیولا ستانکزي له ښاغلي فضلي سره خبرې کړې او د لوبو په اړه نور جزئیات ترې پوښتلي.
د افغانستان بسکټ غړولي فدراسیون شپږ ملي لوبغاړي د پاکستان بسکټ غړولي سیالۍ ته تللي دي. چند سیالی به یک شنبه په ورځ د اسلام آباد شهر سره روسیه او په امریکا به ختم شي.
دا سیالی په کوم هدف تر سره کیږي؟ په دغه شرایطو کې چې کرونا ویروس هم سخت شوی ده.
خوشبختانه د کرونا هغه سخت ورځي شدید وخت چې په افغانستان او پاکستان کې اوس تر کنټرول لاندې راغلی دی، او موږ د جهانی شورا یا د یونین سایکلینګ انټرنیشنل پر خپل ریکمنډیشن باندې کله چې په افغانستان کې یا هم په پاکستان کې د کرونا وضعیت تر کنټرول لاندې سو، نو بیا موږ مسابقو ته دوام وکړي. بس کل یو د هغه لوبو څخه دی چې کله د کرونا وبا هم وه، نو ټولو خلکو او ډاکټرانو همدا وړاندیز چې د بایسکل استفاده وکړي، ځکه هغه یو متر فاصله هم موږ مراتولی سو، او ګڼه ګڼه په بایسکل چلونه کې نه چې هلته خلک راسي سیلبینو اوسېږي یا نورو اوسېږي. نو په همدې خاطر کوشش به متل همدا وي چې لوبغاړو صحت راته مهم دی، او بیا خوشبختانه چې اوس بایسکل په همدې کې او په پاکستان او افغانستان کې هغه وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
سیالی چې پاکستان کې کیږي څومره مطمئنه یې چې افغان لوبغاړي وکولی شي هلته ښه ولوبېږي او د افغانستان لپاره ښه نتیجه واخلي؟
موږ چې ټیم انتخابوي نو په همدې هم لیږلی دي چې موږ به د دې وار انشاءالله د پاکستان څخه قهرماني راوړو، او بیا هم لوبې دي د هغو خپل ملک دی کم مسیر چې ورته تعین کړی دی. لږ به ستونزمن وي زموږ لوبغاړو ته، ځکه چې د یکشنبې په ورځ سیالۍ ده. هم زه امیدوار یم، ځکه د دې څخه مخکې موږ په افغانستان کې د افغانستان ټور درلود دی چې 390 کیلومتره او یو سلشل لوبغاړو ګډون کړی وو، نو بیا دغه یو سلشل لوبغاړو سره د غشپړ بهترین لوبغاړي موږ همدې سیالۍ ته انتخاب کړی دی او لیږلی مو دی. مطمئن ډیر یم چې انشاءالله قهرمانی به راوړو.
د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون مشر فضلی احمد فضلی. ازادي راډیو تاسو سره رسیدلې سیمې سونه نظری لاسرلې کې په قطر کې د حکومت او طالبانو مرچی پلاوی لکه چې د سولې نیت نه لري. حمیده نظری له قلاته لکې طالبان د بهرنۍ او د ګټو لپاره جګړه مخته وړي. خپلواک صافی لاله شنګل سوالي لکې سولې ته د افغانانو انتظار د طالبانو جګړو لاهو کړ. حمیده غنم رنگ له غزنی لکې طالبان د واک لپاره افغانستان له بدبختی سره مخامخ وي. او د دې خبري مجلې ورسیو تر رسیدلې او د شواند رنگونه پروګرام
د شواند رنگونه نوم دې راته وایي څه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می رحیم ګل راحل دا او خپل لوړ زده کړې کوم حاصل یم. زه خپل دوه انسټیټیوټ وایم، یو دولتي دی یو شخصي، او ترڅنګ یو لیسانس برخه طبي علوم کې زده کړې کوم هغه شخصي دی.
یعنی درې ځای درس وای؟
درې ځای درس وایم.
خلک یو ځای نشي ویلی، ته څنګه درې ځای وای؟
موږ کولای شو چې کلک هوډ ولرو په هغه کې ځان ورسوم. نو زمان تر اوسه پورې تقریبا څلورم پنځم سمستر د درې ځای ښه روان یم، او په خپل هوډ خپل هدف باندې ولاړ یم او تر دې ځای مې ښه ځان رسولی دی.
یعنی فکر کوي چې دا درې پوهنځي ته لولې په دې درې واړو کې تکړه یې ښه نمرې اخلي لایق یې استادان درنه خوشحاله دي؟
بالکل، دا پوهنځي داسې دی چې یو بل سره مطابقت لري، لکه کمپیوټر ساینس شو، انګلیسي شو، او طبي علوم چې دي هغه لږ تفاوت لري، خو دا دوه چې دي دا سره مشابه دي. په دې کې ما نمرې ښې دي، استادان هم خوشحاله دي، او نسبت ډېرو همصنفیان چې دي هغو په نسبت زه ښه یم.
څنګه بیا وخت ورکوې دغه درسونه؟ ځکه دا خو یوازې د ټولګي خبره نه ده چې ته ټولګي کې درس وایې، په کور کې هم باید درس وایې چې آماده شي، مثال امتحانونه دي یا د ورځینی درس لپاره تیاری پکار وي.
بالکل، هغه د کور نه همغه د کور لحاظ ځنه یو څه بیغه مکړی دي، ځکه چې موږ مسافر یو دلته، او ځنه هدف دا دی چې کله موږ کور نه راځو یعنی درس ته پر راځو بل څه نشته. هغه خبرې پریخې دي ورونه ته، مثلا پلار ته د کور مشکلات، موږ صرف ځانونه درس ته راوستل، یعنی چې ټول فوکس باید توجه باید په درس باندې وي. او بل دا چې سم کې زیاتره د هغه کسانو خواته ډېر ورځم، استادان وي، روانشناسان وي، هغوی نه مشوره غواړم چې زه دومره پوهنځي وایم، ماته په دې اړه مشوره راکړه زه څنګه باید په دې باندې فوکس وکړم. هغه ماته زیاتره دا توجه راکوي چې ته باید په سیم کې ټول فوکس باید په هماغه موضوع باندې واچوي تر څو هغه موضوع په صحیح ډول واخلي له استاد نه. نو زه خپل سیم کې ډېر توجه کوم، او ټول فوکس مې په هماغه درس باندې وي، او بیا وروسته د امتحانو کې هغه کې ډېر مشکل نه راځي چې وروسته مطالعه وک
کله چې د غدری په هانځي ول ول کومز کې به کار کوي
زمانیت خو هر ځای کې چې د خلکو خدمت وي او د ولس خدمت وي هغه ځای کې به کار کوم خو دلته زیاتره ځایونه شته دي چې د بیوزلو بیچاره خلکو لپاره خدمت کوي زما خپله هم داسې نیت ده چې مثلا هغه ځای کې وظیفه واخلم او خلکو ته خدمت وکړم
ډیره مننه
تاسو نه هم مننه
مننه چې ازادي راډیو واورئ